سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دای کندي کې د نسیم رادیو تړلی او خبريالانو الحمدلله دوخ لپاره بنديان کړیو دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان سفيل رزي او مشتبه قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوش کړل خو رادیو له هم تړلی پاتې ده تر پور له مخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانستلې د افغانستان د خبريالانو مرکز په دای کندي کې د سیمه ییز رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې او بل فشار بللې او د غملې غندلې طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لوی درنې چاودنې وروسته ولګېدلې چې لامل یې ډېر ځاني او مالیزیا نه اوختي دي د نړۍ راپورونو په اساس لږ تر لږه یو کس وژل شوی او څلور شپېته تنه نوټه پیان دي چاودنې نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې هیڅ شوې په ټولې توګه د اور وژنې شپږ واحدونه د اور سره د مقابله او بیړنۍ حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوې دغه پیښې څلور شپېته قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر ځنګړي او جدي پاملرنې لاندې دي تنن سهارا د نګورو کراپاغ لسیمی ته باندې 15 زره کسانو کړه کړي او ارمنستان ته تللی دي د خبره د ارمنستان د صدر اعظم یاندې ناسلی بغدار سرایان نن کړی ده لسیمی د خلکو د جبري کړې لامل د ازبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی ل نګورو کراپاغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمنی ټبری دي د کډوالو شو کسانو د غنويش مری د سرګندوی شه دی لنجمن سیمی نیمه نفوس پیسې شوی دی ایریوان له ملګر ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو امنیتي او بشري وضعیت له نږدې وڅاري او د برېټانیا حکومت له افغانستان اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد ته له کډو شوو تر یو ویشت کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیون پاونډو مرسته اعلان کړې ده د برېټانیا حکومت په خپله ویبپاڼه کې په ویلمې کې ولیدي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي دغه مرستو د یوې برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي د اعلامیې له مخې دغه بنسټونه کولی شي په زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري په لمبې کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی ښودل شوی خو په ټوله کې ویل شوی دي چې دغه درې واړو هیوادونو سل زره ماشومان او وطن کې ځوانان په برېټانیا کې چې می شوی دي د رواني روغتیا په مختلفو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې په پروګرام کې به را سره دا واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په تېره کې میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي دا چې ولې او علت یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو بل پلو بیا همدا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري
در یو کال ده سه تغذی ده اغا مینه دیره دنگره و خی ضعیفه ده اغا
خلک شکایت کوي چې د دوی ماشومان له سوی تغذیه او همدارنګه د خورز واکۍ له امله چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د شدیدې خورز واکۍ نه ځورېږي وړاندې به په راپور کې په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو کنړ ته به هم ورشو چې به هلته یو روغتون جوړ شوی دی چې خورز واکو ماشومان ته خدمات وړاندې کوي
مریضان چې هغوی رواني مشکلات ولري د هغوی لپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي
همدارنګه تاشکند ته به هم ورشو چې پکې د 14 وروستي جزئیات ته درکړو نور مطالب هم شته منتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهید ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په تیر اګست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي د دغه مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي یونیسف په ویلامې کې چې تېر ورځ ناوخته خبره شوې ویلي چې دا مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي دي چې له امله یې شپږ سوه بیا ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې د دغې ادارې د اعلامیې پر بنسټ له ډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي. په اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته خپره شوې راغلي چې د دغه پریکړې له امله 670 خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې دا مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د هغو شپږو ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پریکړه ده. په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه تیره ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنو شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندې کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې له امله یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي و په افغانستان کې شاوخوا شپاړس میل په بخښنې سره و موریدل چې یونیسف ویلي و په افغانستان کې هغه مرکزونه تړل شوي دي چې دوی پکې خزینه ښوونکو ته د تدریس چارې پر مخ وړي. بل پلو بیا همدې سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف بیا تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ماشومانو له ډلې 15000 هغه برخه ماشومان دي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي او د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په افغانستان کې اوس مېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې ماشومان د اقتصادي ستونزو او د مناسبو خوړو د نشټوالي له امله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. تفصیل خاطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او روغتیایي ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه. یونیسف په افغانستان کې له 9.2 میلیونه اړو کسانو څخه 15.2 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې 715000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. د یونیسف په راپور کې ویل شوي چې د روان کال له جنوري څخه تر اګست میاشتې پورې د افغانستان په 333 ولسوالیو کې د شدید ناست ناست او ډیهایډریشن له 1,250,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې شمېر تر 80,000 زیاتې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف دې وضعیت ته د رسیدو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان کمزوري او خوارځواکي دي وایي چې دوی لا زیات مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله آزادي رډیو ته وویل
سوی تغازی در غمینه دیره دنگره و بیخی ضعیفه در غم بس خورا خوالا که مو برابر کریوی یا برابر اولایشو لکه خلکه چه ما شمانو تور کریوی چه به یه سناسه بیخشی وجود تقویه شید تر یه دوی دانی لرگانه میبانی دی چه گرزه دایم نشی.
د کابل ولایت وسیدون که یوسف چه پی خوصی خونزی که ساتون که دیوی دو ما شمانی دی اقتصادی ستونز لعمل ضعیفه و دو وجود او به یکمیگی
پیس حال اخته دی دو وجود او بای کمیگی دو مور شدی ور تا بسنه نکوی پودری شدی هم چم تو کولای نشم اقتصاد می کم زور ایده نوزه دو دوی سما پام لرانه نشم کولای
دو ماشومان دو وزیت و دو دوی دو ارتیا و پاره اندخنی پا دست حال که مطرح کیگی چه پا افغانستان که دیره ارمون و کورونی ویلی چه دو خپل و ماشومان دو ملاتر توانی للا سور کرده دی پا دی ورستوی که دو خوڑو نریوال پرگرام دو ارمون و کسان و دو شمیر دو زیادوالی و لدغ و کسان و سر دو مرست و لپاره دو بودجی دو کموالی پاره اندخنه ترگنده کرده او لمرستندوی بنسټونو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی ازادي رډیو ته ویلي چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت او د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دغه وضعیت زیاتره هغه افغان میرمنې او ماشومان تر اغېز لاندې راولي چې د خوړلو لپاره هیڅ نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې نوی روغتي مرکز پرانیستل شو. دغه مرکز د یادې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف موسې لخوا پرانیستل شوی دی چې ورته 300 در امریکایي ډالر ځانګړی شوی دی. پخوا دغه ته روغتي مرکز شتون نه درلود او لامل یې اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نرنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لسګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه ولري د هغوی دپاره خدمات دي او هغه مریضان چې هغوی رواني مشکلات ولري د هغوی دپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي او همدارنګه ورځې په حساب باندې 30 نه تر 50 مریضانو پورې به په دې کلینیک کې روزمره کتلی کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبر چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامیک ریلیف سره وي او ټوله بودیجه چې د پر ځانګړي شوی $3,00,000 دی چې په دې کې د تعمیر ودانی او همدارنګه دغه خدمات په دوی ته وړاندې کیږي.
د یاد سیمې اوسیدونکو باید دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولي. اوس چې نوی روغتي مرکز جوړ شوی لیا دستونزو خلاص شوی دی. زای وسیدونکې محمد ابراهیم
او دلته چې دا کلینیک راغله ده د سر د ډیر خلکو مشکلات ډیر حل شوې دي او ان شاء الله چې خلک په دې تمه او تمقوم دي چې ان شاء الله مشکلات به زمونږ نورم حل کیږي او دا خلک هم ډیر زیات خوشاله دي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوي چمتو کیږي چې په کونړ نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنۍ روغتي سهولتونو بې برخې دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیت لپاره نوی طرح اعلان کړی ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوې کړنلاره. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې لدې وروسته باید یوټیوب چلوونکي او یوټیوب چینلونه د دغه وزارت د نوې کړنلارې لمخې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرایز په ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خبره شوې ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او لدې وروسته به هغو کسانو ته چې د خبریالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نه کړل شي. د فراهی په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرایز زیاتوي
ټولو رسنیو باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي طبعا هغه راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرز العملونو زیاتوالی د دوی کارونه لننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو له افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژۍ په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا غلط شرایط دي، ځکه ځوان دغه نوې یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي، او نو هغه چې یوټیوب چینل جوړوي هغه قدم د ولري، نو یوټیوب چینل ته سړتیا نه لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي، خپل وظیفې ته ځي او راځي هماغه د بس دا. او دلته څوک یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادی مشکلاتو د وای جوړوي، راځي یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه چې دي هغه خلکو ته وړاندې کوي ترڅو د دې بدل کې مشهور یو مشهور شي او ویډیو خلکو لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادي راډیو ته وویل هر قانون یې کړنلاره هغه مهال اغیزمنه وي چې د رسنیو ملاتړ وي. ښاغلی لطیفي زیاته کړه
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلار یو قوانین چې باید در رسنیو د فعالیت په برخه کې جوړ شي که هغه امایتی اړخو لري، نو در رسنیو لپاره اړین ده چې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي. خو که دغه کړنلار یو قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وضع کړي، دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او موږ هیله لرو چې کومه کړنلاره چې جوړیږي ډیره ملاتړی وي،
بیشتر ماهیت حمایتي داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې په رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بیلابیلو خپرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه، او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بیلابیلې خپرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خپرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول، تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نشي راڅرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار له امله نیولې دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تېرو 2 کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بیروزګارۍ لامل د مالي سرچینو کموالی بولي. وایي چې دوی هیڅ یوه رسنۍ نه ده تړلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر 28 نیټه د لاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې پکې کې اورو.
نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې یو شمېر خبریالان او د افغان رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته د بشپړ او سم لاسرسي له نشتوالي شکایت کوي. یو شمیر دوی وایي چې باید خپل راپورونه سانسور کړي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ته رد کړي او ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي خلک او رسنۍ اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
که یو خبریال یو ریپورټر غواړي چې پر یوې ځانګړې موضوع باندې د یو چارواکي د یوې مسؤلې ادارې کلیپ له ځان سره ولري، د هغوی خبرې ولري، ډېر کله داسې کېږي چې څوک ورته نه حاضرېږي. په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته نه یوازې دا چې نورې خواوې اغېزمنې شوې دي، همدغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی پکې هم محدود شوی دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې یوې ښځینه خبریالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې د دې تر څنګ چې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري له تبعیضي چلند سره هم مخ دي. نوموړی زیاتوي
اگر مشکل عمومی دسترسی به اطلاعات هسته
د دې ترڅنګ چې اطلاعاتو ته پوره لاسرسی نه لرو، اطلاعاتو ته په لاسرسی کې له موږ سره تبعیضي چلند کیږي، چارواکي موضوعاب نه راکوي، په خبري ناستو کې موږ ته اجازه نه راکوي. موږ هم د تاړکی ګوچی د دومره محدودیتونو او ستونزو ترڅنګ خپل راپورونو تیری شو.
بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو خبریالانو د فعالیتونو په اړه لږ تر لږه 10 لارښوونې صادرې کړي چې له امله یې د رسنیو پر کار سخت بندیزونه او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې بېساري خنډونه رامنځته شوي دي. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، که څه هم دغه لارښوونې له یوې واحدې مرجع نه دي صادرې شوي او معمول قانوني پړاوونه یې هم نه دي بشپړ کړي، خو په حقیقت کې د رسنیو او ژورنالیستانو سره په چلند کې د واکمنو د سیاست بنسټ دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د خبرپاڼې له مخې د لاریونونو او مدني اعتراضونو پر رسنیز پوښښ بندیز، د اطلاعاتو پر لاسرسۍ او د خبرونو او راپورونو پر خپرولو محدودیت او د موضوعاتو پر تولید چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه معرفي کړي، د خبریالانو او رسنیو اړیستل له دې محدودیتونو څخه دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي هغه خبریالانو چې د حکومت له پامه غورځولي دي، ګواښل شوي یا بندن شوي، او رسنۍ هم د فعالیتونو د موقت یا دایمي بندولو په ګډون له تنبیهي اقداماتو سره مخ شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1990 لمریز کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و، هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په وینا د قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤول سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون دی یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان از این ناحیه نگران است و از
د افغانستان د خبریالانو مرکز به دې اړه اندېښنه لري او له واکمنې ډلې څخه غواړي چې هغه فرمانونه لري کړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې وضع کړي دي، او بل دا چې د بیان د ازادۍ د بیا راژوندي کولو او د افغانستان دننه د رسنیو د زیاتېدو لپاره د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 14 کال د سلواغې په میاشت کې وویل چې ده د ډله ییزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانونونه مطالعه کړي، هیڅ ستونزه یې پکې نه ده موندلې او ورنه استفاده کیږي. له هغې وروسته د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مطبوعاتي مرستل حیات الله مهاجر فرحي وویل چې د دغو قوانینو د تعدیل طرحه یې چمتو کړې او د ده په وینا له یو څه بدلون وروسته به یې رسنیو ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق د له منځه تلو په حال کې دی. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
لاسرسۍ به اطلاعات در افغانستان شدیدا آسیب دید.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسۍ خورا زیانمن شوی، څرنګه چې موږ اوس مهال شاهدان یو چې اطلاعاتو ته پر لاسرسۍ زیات محدودیتونه وضع شوي دي. د قانون پر بنسټ څوک اطلاعات نه وړاندې کوي، اطلاعات د سلیقې او اړتیا پر بنسټ وړاندې کیږي. له همدې امله خبریالان په دې اړه اعتراض لري او کله ناکله په دې اړه موږ ته شکایت کوي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د یوې سروې له مخې چې د 2022 کال په پای کې ترسره شوی، په افغانستان کې 80% خبریالان په دې باور دي چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی او له خبریالانو او رسنیو سره لږ معلومات شریکیږي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې یو له سترو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېده، او په دې موده کې سلګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ فعالې وې. خو د روان کال په اګست میاشت کې د بې پوهې خبریالانو سازمان وویل چې په 2021 کال کې د ثبت شویو 1540 رسنیو له نیمایي څخه زیاتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي، له 1500 تلویزیونو شبکو څخه له اویا کمې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، له 300 رادیوګانو څخه یوازې
یو سلاویه نشرات لري او په تیرو دوو کلونو کې د خبري اژانسونو شمیر له 1300 څخه 1300 راټیټ شوی دی. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اطلاعاتو ته د لاسرسي د څرنګوالي د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو مخکې ویلي وو چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتي دفتر معین حیات الله مهاجر فراهي د زمري په 1 دېرشمه په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د یاد وزارت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست په دې موخه فعال دی چې که د طالبان حکومت ویاندویان خبریالانو یا هم خلکو ته ځواب نه ورکوي، د دوی ستونزې حل کړي یا هم کولی شي د ریاست ته شکایت وکړي. د خبریالانو د معافیت نړیوالې کمیټې یا CPJ چې نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې د اطلاعاتو سانسور ته په اشارې سره په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. دغې کمیټې ویلي چې د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې طالبانو لږ تر لږه 4 خبریالان د دوی د دندو له امله نیولي چې له دې ډلې مرتضی بهبودي هم د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو نیول د دوی له رسنیز کار سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې د 2018 کال په اوړي کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر خبریالان چې په خبره یې د امنیتي ستونزو سره مخ وه له هېواده بهر تللي. دغو خبریالانو او رسنۍ چې له افغانستانه بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له بهر نه د رسنیو فعالیتونه اغېزمن بولي، خو وایي چې په افغانستان کې دننه د دغو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د دغه فدراسیون وایند حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
رسانه هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند، چون اونا نسبت
هغه رسانه چې له هیواد بهر فعالیت کوي د هغه رسانه په پرتله چې په افغانستان کې دننه فشار او سانسور لاندې دي خې دي، خو پر هغه هم بندیزونه لګول شوي چې دوی فعالیتونه کم شوي. ان په افغانستان کې د هوای فعالیتونه بند کړل
شد، حتی مینار متوقف ساختن فعالیت هایشان را در افغانستان.
د یادونې ده چې د 2022 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت په منځنۍ او څپو او اف ام کې د ازادي راډیو او امریکا غ خبرونه بندې کړې، خو بیا ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپلې خپرونې له 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته زیاتې کړې. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په ولسواکو نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی د وګړو له اساسي حقونو څخه دی. وړتیا ده چې حاکم نظام د قوانینو په پلي کولو او ورته په درناوي سره خلکو سره خپل واټن کم کړي. د یاد سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظامونه باید اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته درناوی وکړي او دا واټن کم کړي.
د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت رسنیو په کلکه څارنه کوي او د دغه سازمان د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ خبریالان او رسنۍ نشي کولی د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی پر زده کړو د بندیزونو په څېر مسلو ته چې د دې سازمان په وینا د طالبانو د حکومت ضعف ښیي راپور ورکړي. د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د طالبانو حکومت ظاهراً د دې ورځې د لمانځلو لپاره کوم مراسم نه درلودل، لکه څنګه چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو درلودل، او په دې برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او د حکومت د ویاندویانو او ژورنالیستانو او رسنیو ترمنځ په همغږۍ باندې به یې تمرکز کوو. د 2015 کال د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې، د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه، او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډېریو هېوادونو کې نمانځل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته باید سلام. اسلامي امارت زموږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې ویي، ولې ټکوي، ولې زنداني کوي. زموږ مهاجر خویندې، وړونه، ماشومان ټول هلته د کراچۍ، کوټه، اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم، ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېنست. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوي دا عجزې، دا کوشنان، دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نیاز ولی د پکتیکا ولایت ورګن ولسوالۍ څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د شهیدانو او معملینو پیسې ورکی بیا کدی د پیسې ورکی مطلب مخپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دی مطلب دی یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یې سن ولري کارونه نشته که ګرځوي شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه یې تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځول دی دوهویشت زره روپۍ راکړل دی د نورې تقریبا شپږ تر زره روپۍ دی نه دي راکړي نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دی دا سخت قیمته دي بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دویمه نیمه کې درته د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دای کندي کې د نسیم راډیو تړلې او خبریالانې د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم راډیو مدیر سلطان علي جوادي او خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمي تر پنځو ساعتونو وروسته خوشی کړل خو راډیو له هم تړلې پاتې ده. راپورونه له مخې طالبانو د دې راډیو مسؤولانو ته ویلي چې تر بر امره پورې نشي کولی چې راډیو پرانیزي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دای کندي کې د دې سیمې راډیو تړل رسنیو په وړاندې د فشار یو بل فشار بللې د عملی غندلې دي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له ویدرنی چودنې وروسته لګیدلې چې له عملی ډیر مالی او ځاني سیندونه وختي دي. د نمړنې راپورونو په اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. چودنې نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او لړزش یې په ټول تاشکند کې احساس شوی دی. په ټولیزه توګه د اوروژنې شپاړس واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځوابوي لپاره توظیف شوي دي. د دغې پیښې څلوېښت تنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې څنګه یو چدی قام لرنی لاندې دي. تر نن سهار د نګورو کراباغ لسیمې څخه ته باندې 15 زره کسانو کډه کړې د ارمنستان ته تللې دي. د خبره د ارمنستان د صدر اعظم اویان دی ناسلی بغداد سرایان نن کړې ده. لسیمې د خلکو د جبري کډې لامل د سیبرجنیز وکونو د بریدونو دوام خودل شوی دی. له نګورو کراباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمنی چبرې دي دا کډول شو کسانو د غشمیری خېش دا څرګندوي چې د لنجمنې سیمې مې نفوس بې ځای شوی دی. او د برېټانیا حکومت له افغانستان او اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد ته له کډه شوو تر یوشت کلونو کم عمر ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده. د برېټانیا حکومت په خپلې ویبپاڼه په ویلې کې ویلي دي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي دغه مرسته د یو برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام ترنو مينوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې. البته دواړو هلوکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې د موسسو له خوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. موږ په دې خبرونه کې د جمعیت علماء پاکستان له یو ویان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپل مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلوکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتن کړي. دا مرکه ورسته راځي خو پیل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه زما له نظر د انسان د فارغ کاغه نارینه وي کړه شزنه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه ترکچ پرې شي هغه مثلا انجینری انتخاب ساينس وی ډاکټر وی خوش سند ودرې په هر بخش کې چې هر کس کې چې د سند تر کچې پرې د کامیابی تر کچې پرې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړی درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا بعد دوی په خوښ او د دوی په مینه په محبت سره وسی نو ورسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي ژوند به خوشاله وي
نخوالی بنی په دې کې بیا د یو نخواله دا د اشتادو د شوزو بن راځي چې میړه بیا خاوند بیا د شوزو تعداد نه ډیر وي خدا شزه د خپل خوښه کړي او چې دغه سی وسی چې مثلا زوی ته شزه کې پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدلې لور برکه بس نو لور خو مان نه دلې او دانه دلې دغه جریان چې دی دا ډیر د دې سنوړې پیښم راځي نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنټرول د اولادو دی څوک باید کنټرول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده اولاده باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکي دغه نه پکه به برابرول شي لباس او جامه به ور برابرول شي تعلیم به پکه ول شي نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلای شي چې دغه درې ټکي سره عملی کې د اولادونکو سره د غوښتنې د خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپله کړي چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلای شي.
سلام علیکم دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم نو زما پیغام نشر کې ارزو می دغه ده چې دا کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نه هک شاهدي وایي یا نه هک قسمونه اخلي د خپل ځان تم توان رسي او نور مخلوق هم په جنگ سره اچي او درایات وو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي خلک خفکیږي د دغه مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي د دې خلکو مخه باید ونیسي نو دا خلک چې دي دا د سیمه معلوم خلک شاهدي وای د کلو کلو لکه عملیان وای د کلو کلو عملیان دی ټول سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپل یو د بل سیرم نه سره پاشي هغه داسې خلک وي نو هغه مشته چې معلمیږي ولسته معلمیږي مخمخ ته معلمیږي دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمېټي جبې په سر کې دغه یو نفر د شهیدۍ لپاره خلک بیاي دا په یو لک لزر کالداري به شهیدۍ ته بیاي او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجی په کلی کې ما یو کس دی چې د باغرانی د مچت سره کور دی په جلجی کې هغه په 15000 خپل ریټي شهیدۍ چې په 15000 کالداري بیاي او پاتاسو د مساکلا ولسوالۍ د بیاده کې په کلی کې نه هغه بیا چې د پدیر زره خپل ریټي شهیدۍ چې هغه پدیر زره کالداري بیاي دا درې سره سره ځای کیږي بس عارف وا د چتلې فلا د روزګان تم تنیو په روزګان ولایت ګزور سوالی کې شهیدی ویلې او په تاسو حالت یلمن کې د درې ځای ویلې دا او لشکرګا کې ویلې دا په یو چا باندې او په تاسو په دغه کې مزار کې ویلې دا په یو چا باندې دا چې زینه بس شهیدی د پاره دی دا څو کال کې دغه کار دی نو دا باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخاوني سره تاکید کی راوی غواړي چې د شهیدی په کم طریق باندې وای نو د دغه خلکو مخه باید ونی وس.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم هیلو وړاندې کوم زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکی تذکرو ته خلک چې سپتینامې کې مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا د نه دی ورکړي نو مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټر جوړ کړي ترڅو معلومه شي چې کومه مشکل ده چې درې میاشتو کې اصلو میاشتو په خلکو الکترونیکي تذکرې نه ورکړي خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ سمه ده.
راډیو ازادي کارکونکو ته سلام پاسره سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریدم دا 15 ورځې مخکې مونږ ته اکشن آی ټی موسسه مونږ سره کومک کړی دی وځل کسانو سره او مونږ سره مونږ ته یو بوري درینی ما ورځی را کړی یو دو بوري وړ را کړی یو بشکې غوړی را کړی یو من لوبیا را کړی او شپږ چکه صابونی دی کالی مینځل را کړی شل چکه دا مشکی صابون را کړی یو دوه سلوري برسونه را کړی دغه خو او د پکی هغه چې ولې خمیر دندان نه یعنی خمیر نو نور دغه شی زنانی او هغه کوم چې دی باستا دی وانه دی کزنانی دی کتلې منې دی خو یو دوه پکی بوشکی دی یو پکی لوټکا ده کوزه یعنی پلاستیکی دا کومک هم سره کړی دا د انجینرانو سروي وکوله دا بی وزله بی وزله سې کار سوګ نو هغه نمونه یې نمشته کړل چاته کار ووتل چاته چرګان ووتل چاته وړو ووتل نو اوس دا ملک چې دی مونږ دا د شورا رئیس پل تسې چرګان وتی رندار ته ضرورت یې کار وته په 2000 روپۍ او بل رندار ته مواد وتی بل ورارته د موسسې د خوانه د ساګان د پمو مواد وتی نو دا سلور جنس یعنی سلور نومې دی دی یو نوم دی ماده نو دا یو نوم کې اوس ماته وایي چې دغه مواد د رواخله تسخیم یې کا نو چې تسخیم یې کما نو ماته چې بسی او دته بچې ورسیږي دا د یو مسله بل مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول کانی د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کی یا عریضه وکي ملک باندې یا کوم بل هغه وکي چې دا مواد د دی واخلي او نور انده ازب کیږي له شورا نه وځي نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما د نازب کوي ځکه زه هم سماته د مستقیمه ایری موسسې د مواد را کړی دي او زه مستقیمه نمشته سوم زه مرګ د خوان نمشته سوی نه یم او زمدار چې وم چې ما انجینر زه مستقیمه نمشته کړی ما ملک زه ورته نه یم خو د لسې دا دي نمشته شي او بل خبره دلته اوس طالبان مونږ ته وایي چې 1000 روپۍ به تاسو مونږ ته راکوي او دا 1000 روپۍ مونږه هلته پل جوړو زه هم 1000 روپۍ به زه درکم خو دا مواد ما مه تسخیموي.
السلام علیکم دوستای رادیو کار کوم کوم زم کو ته ټول ته سلام پس له سلام د موږ د سیو دولت په مراد ته چې هغه د لاس اوس په پاکستان کې په مهاجر او بعد ورځ د مشر جوړ کړی مخکې دومره زرم پاکستان نه کوس د غاز مونږ دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستاره نشو نو پاکستان اوس دغه تنگاول په مهاجر باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپه عمومي اعلان کړله عمومي اپه اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه د خدای څه وعده ده د عمومي اپه د خدای څه وعده ده خو دا د خدای څه په وعده دوی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شای کی نو چې د خدای صدې او ادا متکلی دی بنده خو پروا نه لري بنده حکومت خبر نه دا غوسه خلم اړه ولا شي جباړه ولا شي پاره خو بونده ځون خلاص ولا شي خدای د خدای صدې او ادا ونه د خدای صدې او ادا متکړه عمومي اپا چې اعلان شو عمومي اپا خو عمومي اپا وینو خدای د خدای صدې او ادا بیرته متکلی دی د وخت خدای صدې او ادا کړی وخت بیرته متکړه نو مجرو باندېم دا بد حالت په افغانستان کې دغه حالت د افغانستان یو شای نه دی که چالای دی که خونګور دی که ماړه ده که نور سبزیجات دی د کانان خالی و غریبي در ټوله په ور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي ځکه دغه سې حساب و کتاب چې دی په سرادو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دی و ځای ته قرارداد ولري د خار او د غریب و د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي نور د الله پاک د موږ ناره واړو الله پاک د موږ چاره وکړ ډېر ځایه داسې شاید اوشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دی ماشونه د دی دی افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته 40000 څلورویشت نرکې وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو دغه د الله دا قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نو دی په یوه وعده هم پاک نه دي ویلار نه د ودارې کوم شی چې دی ویایي دا ټول دروغ دي داسې دروغزن یې پیدا کړي دي بس که دروغ څوک درس ویایي د دروغو درس د عمارت نه وویایي چې د زده یې کړو په ترتیب سره یې ویایي نور هم په خدای سپارم مخې ته
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هله من دیم چرته روغ جوړ بیس محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوې سفیر معرفي کړ دا د ټول افغانان لپاره د خوشي یو ډک خبر دی او افغانان لنور هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دی خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام دی په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پورې زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر مخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه مې کوي. زنه جبلا چله خلمن ما جوله سوالي څخه دا میسج پریردم چې د مرجو له سوالي د مایبین لپاره نوم لیکنه راغلی و خو کارکونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطعا نور پرېښوله. طالبان به ورته پیرا وه چې د مسجد دروازه به تړلې وه، مایبین به نور پرېښول، دوی خپل مشران پرېښول. هیله ده چې زموږ غږ تر مسلمینو چارواکو ورسېږي. السلام
اورېدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ښکلا شهزاد یم، کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنکیانو په مخ کوم محدودیتونه یې نیښي دي. دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي. لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام په کرښه نه اخو، موږ ته حقونه راکړي. نو ډېره به مهرباني وي. زما تجدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، بالخصوص نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ساس سره په تماس کې يم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هیڅ معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم. جوړ یې، په خیر یې، تازه یې؟ چې بې چې څنګه دا مکتب شوی نه خلاصوي، دا سره کن کار دی یار. مدرسې مې خلاص کړې دي، څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دا یاندې دې موږ ته نه سر دې مدرسې خلاص کړې چې په خاله یې مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم. څنګه یاست جوړ یاست؟ ما مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه الهک یاست، خاص توګه و ملاحبت الله ته مې رحم الله د سپین بولده کلوس.
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسله سلام. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای وخوړ، چا ته وژاړو، د چا د لاسه وژاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام دې ته کېښوده.
د ازادۍ رادیو محترم کارکونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباه دي. د څوارلس سوه کال نه را په دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته. بچو مشي وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پاره څه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخات څخه زیات شوی ده. جورنالستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسی کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دهله هغه کوم سپارښتنه مو چې درلود یا هغه کوم ستونزه چې یاد شوه هغه د مسولو چارواکو تر واګونو رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې او د غرض تر دې وړاندې په نورو خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریخي وو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له سبان دي 2 کلن راهیسه لشپګم ټولګي پورته د انجنو خوانځي بند کړي او د غرض په 13 دسمبر میاشت کې د انجنو په هانتونونو هم بند اعلان کړل. ځینی افغان تحلیل کوون کې داسې وایي چې ګوند طالبان په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي رادیو د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار مې سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه سیاسي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دی. ته دغه نوسکورسي حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا غوفد مشری چا کول. یو دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر ځواک او زمر جماعت په 2012 بیا 2013 بیا 2014 حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسيټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسيټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ یونو او د شوزه د لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و منن لرشتي په کوټه کې جوړه ده د درین تر سلول زورو پورې انجنیر سبقان په کې وایي تعلیم پکې اچلي. زبر بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه حکومت څنګه دا وایم چې تاسو د شوزه تعلیمي ادارې باندې کې موږ غواړو چې په افغانستان کې د شوزو د پاره د خو د انجنیرو د پاره تعلیمي ادارې پرانستل شي. لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصله اختیار ښکولونه خلاصي تعلیمي ادارې خلاصي نه خلاصي دا د هغه فیصله ده. ځکه دا د پاره د کم شرایط او کمی تقاضی ضروری دی دا هغه مطابق دی هغه سکولونه او تعلیمی ادارې پرانستې البته اصولی طور موږ د دې په حق یو.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي، که فرضاً له تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوئ د دې نجونو د سکولونو؟
افغانستان کې که چېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي، مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړي هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پرونه کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده، ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای شي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده، نه د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کومې موضوع په باره کې تللي. لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي، او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم، هغه شرایط هغه اصول چې دي دا تاسو ما د پښتنه د لوسه پرې د طلباو سره د طالبانو سره نه ده کړې، نه هغه د مانا کړې ده. دا تفصیل زه نشم ویلی.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
چل جټی کال شافر یو ایمان سره کول وای کا